اوریدونکو مشال ریډیو ته یواری بیا په خیر اغلی په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مرابولم. په دې خبرونه کې د سیمې او د نړۍ په اړه ریپورتونه لرو. د دې ترڅنګ ونیس پروګرام په ماسه تیر شو وطنه هم شته. خو تر ټولو اول به د سیمې او د نړۍ د حال نه ځان خبر کو. په می ساحل د دې سات تازه خبرونه وړاندې کوي.
د مشال رادیو خبری سرټکی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په لیبیا کې د بشري وضعیت د لیدلو لپاره یو ډله استوي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په داسې مهال د افغانستان په ناڅاپي سفر تللی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچن دي. د عوامي نشل ګوند د سند صوبې عمومي سکرتر امین خټک نن خاورو ته سپارل کیږي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونو په لیبیا کې د بشري حالت د جاج اخیستو لپاره یو خپلې وډاله حل تاسوي. په دې هیواد کې د مومر قذافي په لوي ځواکونو او د یاغانو پر ضد جګړه لانو رتوديږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د اردن په خوانی سفیر عبدالله الخطاب لیبیا ته د خپل ځانګړي استازي په حیث نومول دی. تر دې مخکې بان کی مون د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر موسا کوسا سره په ټلیفون خبرې وکړې. بان کی مون غوښتنه کړې ده چې په لیبیا کې د پر عامو وګړو یو مخیز بریدونه ودروي. نوموړي خبرداري ورکړې ده هغه کسان چې له نړیوال قانون سرغړونه کوي به عدالت ته راکش کړل شي. د بان کی مون سرګندونې پر داسې مهال راغلي چې تېر ورځ د مومر قذافي پلوي ځواکونو له یاغیانو د سیمې د واک د ترلاسه کولو لپاره ټانکونه، راکټونه او جنگي هلیکاپټرې کارولې دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په ناڅاپي سفر د افغانستان پلازمینې کابل ته تللی دی. نوموړی په داسې وخت کې کابل ته تللی چې د افغانستان او ناټو ترمنځ د عامو وګړو پر وژنه اړیکې د کړکېچ ښکار دي. د مارچ په 2 نیټه د ناټو الوتکو په بمبارۍ کې 9 ماشومان وژل شوي ول. له دې پیښې سره خلک زخت وپارېدل او په پلازمینې کابل کې تېره ورځ په زرګونو کسانو احتجاج وکړ. افغان ولسمشر حامد کرزی په دې هیواد کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پیټریس ته ویلي بخښنه یې کافي نه ده او دا چې د عامو وګړو مرګ ژوبله نور هیڅ د منلو وړ نه ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی سفیر مارک ګروسمن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره ګوري. د استازي په ډول تر ټاکل کېدو وروسته د دې سیمې ته د مارک ګروسمن لومړی سفر دی. اوس مهال د پاکستان او امریکا اړیکې لکړکېچ سره مخامخ دي او د دې لامل د هغه امریکایي وګړي لانجه ده چې موده مخکې په لاهور کې دوه پاکستانیان وژلي ول. واشنگټن وایي دې سړي چې له راپورونو سره سم د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA یو کارکونکی دی، د شوکمارو پر وړاندې د خپل دفاع په توګه دا کار کړی دی او دا چې دا سړی سفارتي استثنا لري. پاکستان وایي د دې امریکایي وګړي معامله په عدالت کې ده. هیله ده مارک ګروسمن د پاکستان له وزیر اعظم، ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د عوامي نشل ګوند د سند صوبې عمومي سکرتر امین خټک مړ شوی دی. نوموړی نن د خیبر پښتونخوا په جلوزو کې خاورو ته سپارل کیږي. امین خټک په سند کې د عوامي نشل ګوند له مشرو کارکونکو یو و. نوموړی تېر ورځ د زړه د دورې له کبله مړ شو. د امین خټک عمر 55 کاله و. عوامي نشل ګوند په سند کې د نوموړي په مړینې د درې ورځنی ویر اعلان کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ جی چی ویلی دی که امریکا پر تایوان د وسلو خرڅولو ته دوام ورکړي نو پرمختللي اړیکې له خطر سره مخامخېدای شي. د نړۍ د دوه تر ټولو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو امریکا او چین ترمنځ تر یو کال وروسته خراب اړیکې سم شوې دي. د دواړو هیوادونو اړیکې د بشري حقوقو، تایوان، تبت او لچین سره د امریکا د زیاتیدونکو تجارتي تاوان له کبله کړکېچن ول. د چین ولسمشر هو جنتاو په 13 جنوري کې د امریکا سفر هم کړی دی. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. په بحرین کې په سلګونو شیعه مظاهره چیان په پلازمینې ماناما کې د امریکا د سفارت مخې ته راغونډ شوي دي. احتجاج کوونکي وایي امریکا په دې هیواد کې د بدلون د کمپین هسې ملاتړ نه کوي لکه د تیونس او مصري ولسي پاڅونونه یې چې کړی و. احتجاج کوونکي په دې تکل دي چې پر واک د سونی پاچاهۍ زور کم کړي. بحرین د امریکا لپاره په ځانګړي ډول یو مهم هیواد دی، ځکه چې دلته د امریکا د بحري ځواکونو اډه ده. دا اډه په سیمه کې د ایران د اغیز پر وړاندې د توازن رامنځته کولو په موخه کار کوي. په بحرین کې د فبروري له 14 نیټې د سیاسي بدلونونو لپاره لوی مظاهرې شوې دي. تېر ورځ د حکومت د ودانۍ مخې ته په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. د عراق په بصره ښار کې د یو بمی برید پر مهال لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او 12 ژوبل دي. رپورټونه وایي د بمی برید پر مهال د امریکایي پوځ یو موټر تیر شو او یو بس بیا د دغه بم په نښه شو. بل پلو د عراق په شمالي د کوردانو په سیمه کې چارواکو د کوردانو د یوې آزادې راډیو دوتر تلاشي کړی ده. د دې راډیو نوم غږ و. په دې وروستیو کې د حکومت ضد مظاهرې څارلې او په اړه یې خبرونه خپرول. د دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه واوریدل چې زموږ همکار پامیر ساحل تاسو ته وړاندې کول. د دې ترڅنګ تاسو لپاره په دې خبرونه کې د ریپورټونه هم شته. د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په پیښور پریس کلب کې د خبرو پر مهال ویلي چې په سیمه کې د تراګرېز جګړې په ترڅ کې مسلسل کوشش ته ضرورت دی.
دہشت گرد خلاف چکم ستڑے رہے وقت داغی بنیادی تقاضا عمدہ کدا چھ یو مسلسل جد و جہد منگ ضرورت تھے. دا ضرورت با دراروان آغ وق پوری چسو پورے دا مسئلہ مکمل طور حل شوے نرا.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک روسمن بنن په اسلام آباد کې د دې هیواد د لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کوي. د دې سفر په اړه د سیاسي او خارجه چارو کارپو بریګیډیر سادوای
روسمن چې کوم دی نو زما خیال دی عمومي طور باندې هغه په فی الحال بل دغه ګوري چې پاکستان لیډرانو سره ملاقاتونه وکړي. دا غیر رائے چې کوم دی واقعي ځان په مسلو په کشالو باندې ځان کوي.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د افغانستان ناساپی سفر په اړه هم رپورت لرو. په پیښور کې د ډاکخانې کارکونکو د نشکاری او نوې برتی شوي خلک د لرې کولو پر ضد هړتال کړي چې ډاکخانې ته د پنچل لپاره راغلي خلک د ستونزو سره مخامخ کړي. د دې ترڅنګ اونیز خبرونه په ماسه تیر شو وطن هم لرو را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو اوره. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په پیښور پریس کلب کې نوې ټاکل شوی غړو ته په خبرو کې وویل چې په سیمه کې د ترهګرۍ نوغې وستلو لپاره د یو مسلسل کوشش ضرورت دی. د نوموړي په خبره حکومت یې په ترهګرۍ جګړې کې تر څه حده کامیاب شوی، خو د بریا موملو لپاره به دا پکار وي چې په موجوده حکومتي پالیسۍ کې څه بدلون رانشي. په دې اړه د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان دا رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی چې ترهګرۍ خلاف جنگ لپاره سیاسي سوچ او حکومتي اثر رسوخ نه پرتا یو نه ختمیدونکې ستړې پکار ده، ځکه چې دا نه صرف د یو سیاسي ګوند یا حکومت مسله ده، بلکې د ټول قوم او سیمې په شریک ستونزه ده. د پیښور پریس کلب نوې ټاکل شوی غړو ته د سوګند نارسته وزیر اعلی حیدر هوتی ویل چې د هغوی حکومت د ترهګرۍ په ضد جنگ کې صحه ده پورې بریالي شوی، خو په مکمل توګه د غشخړه ختمې دوکې با نور هم کلونه لګي او کچری راتلونکو حکومتونو او سیاسي ګوندونو د ترهګرۍ خلاف جنگ جاری اون ساتلو نو د دې نقصان با ټول کام او سیمه توی. هغه وایي
دهشتګردۍ خلاف چې کوم ستړي راځي وخت او کوم د دې خطې صورتحال دی، دا غي بنیادی تقاضا عمده کدا چې یو مسلسل جدوجہد موږ ته ضرورت دی. او په دې کې د دې سیاسي اونرشپ چې کوم دی چې مونږه د دهشتګردۍ خلاف هر قسم ستړي کېږي چې هغه مونږ خپل ځان برخه کو دا غي مونږ سو ګرځو او په شریکه معنی د دې حالاتو مخنیوي وکړو او دا غي قوتونو مقابله وکړو چې کوم دی وخت کې پاکستان د امن او د استحکام خلاف په سادي شلو کې مصروف دی.
امیر حیدر هوتی اول چې دوی د حکومت لوی کامیابی د ترهګرو اصلي مخ کام تخکارا کول، د دوی خلاف یو احساس او بیداری پیدا کول او د دوی خلاف پولیس او نور امنیتي ځواکونو شمیره او وسایل زیاتول دي خو کچاري راتلون کې حکومتونو یا سیاسي ګوندونو د غستړې جاری اون ساتل نو تر هغه غر بایوزل بیا پسیما کې خپل جړلې مضبوطې کړی
او نه صرف دا چې نن موږ دا کوشش وکړو بلکې دا ستړې به تر هغه پورې جاری ساتل پکاري یو مسلسل ستړې به پکاري تر سو پورې چې په خطه کې په ټوله خطه کې چې پښتونخوا صوبا قبایلی سیما افغانستان چې سو پورې د ټولو قوتونو په تعاون او د شریک ستړې په نتیجه کې په دې خطه کې مکمل امن بحال شوی نه دی ندی لپاره د دې دوه درې بنیادی خبرو ضرورت دی او دا ضرورت به در روان هغه وخت پوری چې تاسو پورې دا مسله مکمل طور حل شوی نه ده.
وزیر اعلی په خپل خبرو کې د ترهګرۍ خلاف د ځایی رسنو او خبريالانو د کردار ستاینه وکړه او وی ویل چې عام پولیس او حکومتي ادارو سره سره ترهګرو د پیښور پریس کلب او خبريالان هم په نه حقل خو بیا هم دوی خپل صحافتي فرایض نه رستنو شو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي مارک روسمن دا وخت پاکستان په دوه ورځنی دوره دی. د لړ کې هغه 13 ورځ د خزانه مرکزی وزیر حفیظ شیخ سره لیدکاته کړی دی او نن به ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په شمول نورو اعلی چارواکو سره هم د ملاقاتونو په وخت په دوه اړخیزه اړیکو خبرې اترې کوي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د عالمزیب خان په رپورټ کې دی.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي مارک ګراسمن 13 ورځ اسلام آباد ته په خپل دوه ورځنی دورې را رسیدو وروسته لومړی مرحله کې د پاکستان خزانه وزیر ډاکټر حفیظ شیخ سره لیدکاته وکړو. دغه وخت پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منټر او د دواړو هیوادونو یو شمیر نور چارواکي هم موجود وو. د غونډه کې ډاکټر حفیظ شیخ د مارک ګراسمن نه غوښتنه وکړه چې هغه په امریکا حکومت زور راوړي چې کوالیشن سپورت فند کې پاکستان ته ورکوونکي پیسې دې زر تر زره عملي کړي شي. د دا غونډې وروسته مارک ګراسمن مطبوعاتي ادارو سره د خبرو اترو په وخت وویل
زه د مرکزی وزیر له طرفه د کولیشن سپورت فند په حق لا پورته شوی مسلې ملګرتیا کوم. د لړکی مرکزی وزیر دا غوښتنه کړي چې پاکستان ته د زر تر زره دغه پیسې ملاو شي، ځکه د لړکی ما مرکزی وزیر ته پوره پوره تمه ورکړې ده چې دغه پیسې به د پاکستان له طرفه وړاندې شوي بلونو سره زر تر زره ادا کولی شي.
د مارک ګراسمن د پاکستان د دورځنی دورې او دلته د پاکستان اعلی چارواکو سره د ملاقاتونو په اړه چې کلمو د امریکا امبیسي ویان البرټو روډریګیز نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
مارک ګراسمن با د ولسمشر او وزیر اعظم په شمول د ټولو اعلی چارواکو سره لیدکاته کوي او دغه ملاقاتونو کې به په دواړو خیزه اړیکو او په خاص توګه په کولیشن سپورت فند خبرې اترې کولی شي، کومې چې 13 ورځ د خزانه وزیر حفیظ شیخ سره هم شوې دي او تر څو چې د ریمن ډیویس په حق لا د خبرو اترو تعلق ته نو دا معاملہ به هم په دې ملاقاتونو کې راپورته کیږي. د دې سره سره هغه ټولې مسلې هم د دې ملاقاتونو اهمه برخه دي کومې چې د دوانو ملکونو ترمنځ مهمه ګڼل شي.
د مارک ګراسمن پاکستان ته دا لومړنی دوره ده. دا دوره سمره مهمه ده. د دفاعي او خارجي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ سات په جواب کې وایي
دا امریکا باندې پاکستان ته چکم دے روانه سره پیسې چکم دے نو ورکی پاکستان کم بل نو ورکی هغه باندې اعتراضونه وغیرہ کی او د مقصد دا دے چې پاکستان باندې فشار اچ کوم خیال اوس هم دا دے چې دې مکمل پیمنٹ نه کوي هغه رو رو کوي او مختلف چکم امریکنی بیچ مارک زیات تر پوری تاسو پر چا حل کیږي نو هغه سے پیسې چکم دے نو پاکستان ته رواني نو دا صحیح دا چې دیشی لوگوں ته کې هغه پیسې ورکی کوم چې اوس پورې انختی دي کدرې منډې بس مسله حل شو. خو بیا هم ګراسمن چې کوم دی نو زما خیال دی عمومي طور باندې هغه په فلحال خپل دغه ګوري چې پاکستان لیډرانو سره ملاقاتونه وکړي او د هغې رایې چې کوم دی واخلي ځان په مسلو په کشالو باندې ځان کوي.
د یادونې وړ ده چې د کوالیشن سپورټ فنډ په مد کې امریکا به پاکستان ته $2.5 ارب ورکوي. دې لړ کې سخت کال $1.4 ارب ورکوونکي دي، ولې تر دې دمه پاکستان $3.5 کروڑ تر لاسه کړی دي. عالمزیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د امریکایي چارواکي د دورې ترڅنګ د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف په د پاکستان په دوه ورځنی دوره نن پاکستان ته راځي. د خپل دورې پر مهال صدر رحمانوف په صدر زرداری او وزیر اعظم ګیلانی نه علاوه نورو اعلی چارواکو سره لیدکاته کوي. د صدر رحمانوف د دورې پاک له اورو د احمد الله دا رپورټ.
د تاجکستان صدر امام علی رحمانوف با نن د پاکستان په درې ورځنی دوره سرخار اسلام آباد ته رارسی. په پاکستان کې د تاجکستان سفارت خانه ویان حامد مشال ریډیو ته وویل چې صدر امام علی رحمانوف با د خپل دورې پر مهال د پاکستان اعلی چارواکو سره په سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوي د چارو نه علاوه سیاحت شعبې ته وده ورکولو، دواړو ملکونو ترمنځ تجارت سیوا کولو، تعلیم، ترانسپورټ او د توانایي شعبې کې د مرستو په حق له خبرې اترې کوي. حامد تکړه چې صدر رحمانوف بانن غرمې پاکستان ته رارسی او د روانې میاشتې په لسمه نیټه به واپس ملک ته ستنیږي.
امام علی رحمانوف بانن ماسپخین د پاکستان په درې ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رارسی. پاکستان کې اساتیا دوران هغو به د صدر آصف زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه علاوه د پاکستان نور اعلی چارواکو سره هم لیده کاته کوي. دغه وخت هغو به د پاکستان او تاجکستان ترمنځ دواړه خیزه تعلقاتو نه علاوه د دواړه ملکونو ترمنځ تجارت ته وده ورکولو او توانایي شعبه کې د مرستو په حق له هم خبرې اترې کوي. د خپل دورې پر مهال به صدر علی رحمانوف د پاکستان تاجکستان ګیس پایپ لاین په حق له هم خبرې اترې کوي. ولې په دې حق له زیات معلومات بعد پاکستان اعلی چارواکو سره د لیدو کاتو وروستو مخې ته راشي.
صدر آصف علي زرداري بعد تاجکستان صدر امام علی رحمانوف په درناوي کې نن د ماسخوتنې مېلمستیا ورکوي چې په کې به وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه علاوه نور اعلی چارواکي هم ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د ناڅاپي سفر په اړه لیکلي چې نوموړي به د دې سفر پر مهال افغان ولسمشر حامد کرزی سره لیده کاته کوي او د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د وتلو د عمل جاج اخلي. په دې اړه د داود خټک رپورټ دی.
د ورځپاڼې نیویارک ټایمز د یو راپور تر مخه د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن په یو ناڅاپي دوره افغانستان ته رسیدلی دی. د ورځپاڼې پر وینا رابرټ ګیټس په د افغان ولسمشر حامد کرزی سره لیده کاته کوي او د هغه امریکایي پوځیانو د شمیر جاج به اخلي چې ټاکلې شوې ده د جولای په میاشت کې له دغه هیواده وتل پیل کړي. په افغانستان کې میش د امریکایي پوځ د مشر جنرال ډیوډ پیټریاس سره د ملاقات ترڅنګ ښاغلی ګیټ په د امریکایي پوځیانو سره هم لیده کاته کوي. د امریکا د دفاع د وزیر اودا د سنبالولو وروسته افغانستان ته دا د ښاغلی ګیټس دیارلسم سفر دی. د نیویارک ټایم ورځپاڼې پر وینا امریکایي ولسمشر باراک اوباما غواړي چې د جولای په میاشت کې له افغانستان څخه یو شمیر پوځیان بهر کړي. ښاغلی اوباما له افغانستانه د پوځیانو د وستلو اعلان د 2009 کال په دسمبر کې کړی وو. همدغه وخت ولسمشر اوباما افغانستان ته د 150 نورو پوځیانو د لیږلو اعلان هم کړی وو چې دغه شان له دغه هیواد سره د امریکایي پوځ د وتلو د پیل مخکې امنیت ټینګ کړي شي. خاغلی ګیټس په داسې وخت د افغانستان سفر کوي چې افغان ولسمشر حامد کرزی د دغه هیواد په کونړ ولایت کې د امریکایي پوز په یو کاروایي کې د 9 ماشومان په وژنه غم او غوسه څرګنده کړې ده. د ورځپاڼې پر وینا افغانستان کې د امریکایي پوز کمانډانان د پوزونو د وستلو په اړه بیلابیل نظرونه لري. دغه کمانډانان وایي چې د هیواد په جنوبی ولایتونو لکه هلمند او کندهار کې امنیتی وضع ښه شوې ده، ولی په مشرقي او شمالي ولایتونو کې بیا حالات مخ په خرابېدو دي. د ورځپاڼې پر وینا دا وخت په افغانستان کې د امریکا 100,000 پوځیان موجود دي. خاغلی ګیټس به له افغانستان نه بیا جرمني ته ځي او له دغه ځایه به برسلز ته سفر کوي، چرته چې د ناټو هیوادونو د دفاع وزیران په لیبیا کې پر روانو حالاتو او له افغانستان څخه د امریکایي پوځ د وټلو په اړه یو غونډه کوي.
که پښتو وای مشال ریډیو اور
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اورئ. په پیښور ډاکخانه کې کارکوونکو د ډاکخانه په نچکاری او د نوې بھرتی شوې کسانو د لری کولو پر ضد هړتال کړي. د دې کارکوونکو په خبره تر څو د دوی غوښتنې نوې منل شوې هغه پورې به د دوی هړتال دوام لري. د دې هړتال له وجې د پنچل لپاره ډاکخانه ته راغلي خلک د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د پیښور نه شبیر جان رپورټ لري.
پیښور کې د ډاکخانې نوکرانو د ادارې د نچکاری او د نوې برتی شوې کسانو د لرې کولو په ضد باندې هړتال کړی دی. د ډاکخانې نوکرانو د تیرو سمودی رسې د حکومت لخوا د ډاکخانې د نچکاری په ضد هفتوار یو ورځ هړتال کوو، ولی اوس دوی وایي چې د ډاکخانې د ملازمینو نوې برتی کړی شوې خپل خپلوان یې د نوکرانو وستری دي او دوی به د هړتال تر هغه جاری ساتي تر څو چې دې مطالبات نوي منظور شوي. بل خو ډاکخانه ته د لری زینو نه راغلي پنشن اخیستون کې د یوشمیر ستون سرمخ دي چې پکې بډاګان زنانه او نارینه په انتظار ولاړ دي. دل تر راغلي خلکو د خپل ستون په خپل باندې مشال لیډو ته صدارنګ ویل
حکومت
حکومت سو ورځې وړاندې ډاکخانه کې نوې برتی کړې شوې کسان د نوکرو څخه فارغ کړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره اوس د لیبیا د تازه حالاتو په اړه یو رپورت. د ولسمشر محمد قذافی پلویان د لیبیا چارواکو هغه بیان باندې خوشحالي مانځي چې پکې ویل شوی حکومت مخالف یاغیانو نه د یو شمیر خارونو کنټرول بیا اخیستی، بلخو آزادو سرچینو او یاغیانو د حکومت دا داور دروغ بللی. نور حال د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ په دې رپورت کې اورو چې زموږ همکار اسرار المومن یې درته وړاندې کوي.
دا هغه ډزې دي چې نن سهار د لیبیا د سرخار د نورو سیمو په ګډون د ولسمشر مومر قذافی د اوسېدو ځای سره نږدې تر غوږو شوې دي. د لیبیا چارواکي وایي چې دا ډزې د ولسمشر پلویانو په دې خوشحالۍ کړي چې د تیلو د ترسیل خار راس لا ناو په ګډون نور یو شمېر خارګوټي یې له یاغیانو د قبضې څخه اخیستې دي. د حکومت د دې بیان وروسته پرون د سرخار ترابلس په ګرینچو کې یو شمېر خلک د ولسمشر مومر قذافی سره د ملاتړ ښودنې په لړ کې راټول شوي وو. د دې خوشحالي منځلو پاړه د قاهره پوهنتون یو استاد صدا سوای
دا د ګټه وخت په لیبیا کې او د غرنګ تاسو کتلې شي چې ورسته شپه او نن سهار په لیبیا کې د ګټه وخت او دا ګټه د لیبیا د اولسته او تاسو چې کوم خلک ویني دا په صحیح مانو کې د لیبیا خلک دي. په دې ریاست یا خار کې هیڅوک هم د قذافی مخالف نشته. مونږ نن په ملګرو ملتونو کې ناس خلکو ته وایو چې اوس د لیبیا اولس سره دا واک دی او غواړي هم چې ځان په خپله را وړاندې کړي.
بلخوا د حکومت مخالف یاغیان د حکومت دغه داوی ردوي او وایي چې د تیلو د ترسیل خار راس الله نووف اوس هم د دوی په قبضه کې دی. په دې اړه د یاغیانو ویاند ونیف بوهانادا رایټر خبرې جانسته ویلي
شعب لیبی و جبهه التوار
په یو بیان کې د لیبیا اولس او انقلابی ځواک د دې خبرې پخلی کړي چې دوی کومې سیمې قبضه کړي په هغه اوس هم د دوی کنټرول دی او د صدر کرنل قذافی ملاتړ کوونکی رسنۍ چې کوم خبرونه خبروي په هغه کې هیڅ حقیقت نشته او تاسو خبرې اعلانو ته زدا ویل غواړم چې کومې سیمې مونږ آزاد کړي په هغه اوس هم زمون قبضه ده نو دغه رنگ د پروپاګاندا دروغ دی او چا هم د دوی څخه د دغه ځایونو قبضه نه ده اخیستی بلخوا اینی شاهدین وای چې دغه خار اوس هم د حکومت مخالفه یاغیانو په کنټرول کې دی د لیبیا سرکاري ټلویزیون وای چې د قذافی پوز د زاویا مسراتا او تربوک خارونو کنټرول هم خپل لاسو کې اخیستی دی او د بنغازی په لور پیشقدمی کوي د حکومت لخوا د ورته داوو د آزادو سرچینو لخوا پخلی نه دی شوی د بی بی سی ویبپاڼې له مخې د مومر قذافی پوز او حکومت مخالفه یاغیانو ترمنځ نښتو کې اتلس کسان وژل شوي خو اینی شاهدین دا شمېره دیرش ښایي همدارز رایټر خبری اجانس د لیبیایي حکومت ویاند موسی ابراهیم د خلیوای چې په تربلس خار کې هیڅ قسمه جګړه نشته او 100% کنټرول د حکومت په لاس کې دی او چې کومې ډزې تر غوږو کیږي نو دا د ولسمشر د پلویانو لخوا د خوشحالۍ د منځلو ډزې دي بلخوا بی بی سی ویپاڼه د یو تن د خلیوای چې په سرخار تربلس کې اوس هم جګړه روانه ده ولی خار د ولسمشر مومر قذافی په کنټرول کې دی بلخوا د یاغیانو ویاند خاغلی شګان وای چې د جګړې له امله یو شمېر خلکو خپل کورونه پریښو دي همدارازه د تیلو مهم خارګوټه راسلانوف کې هم د انخطو پترس کې اته کسان وجل شوي د میدان جنگ لپرته مومر قذافی په سفارتي توګه هم خپل هلې ځلې شروع کړي او ملګرو ملتونو لپاره یې خپل نوې سفیر ټاکلې دي خو تر دې دمه دا خبره واضح نه ده چې د خپل چوکۍ سمبالولو لپاره به د لیبیا نوې سفیر ته د امریکا لخوا ویزا ورکړل شي او کنه همدارز د فرانس یو ورسپانې سره په خپل مرکه کې د لیبیا ولسمشر مومر قذافی ویل دي چې هغه واکل لاس ورکوي نو دغه هیواد به د القاعده غوندې د ترګرډلو پټنځای وګرځي
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
تاسو مشال ریډیو اوري د خبر ایجنسی په جمرود سخی پول سیمه کې د مهمو لارو د بندیدلو له امله ځایي خلک د ستونزو سره مخامخ دي د لارې چارواکو په کال 2008 کې په دې سیمه کې د یوې چاودنې نه پس تړلې وې په دې اکله راته نور حال د خبر ایجنسی نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي
د خیبر ایجنسی په جمرود سخی پول سیمه کې د مهمو لارو د بندیدو له امله ځایي خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ دي د دغې سیمې خلک وایي چې دلته د کال 2008 په اخر کې یو چاودنه شوې وه چې یو شمېر دوکانونو او سرکاري ودانیو ته یې زیان اړولی و او پس د هغې چارواکو دې سیمې ته د تلو راتلو ټولې لارې وتړلې او لا هم بند دي چې له وجې دوی په پیدل سفر کولو باندې مجبور دي او خپل ضرورتونه د نورو ډالرونه پوره کوي په دې حق لباندې د سخی پول سیمې یو څو تنان مشال ریډیو ته وای
عبدالکریم نامم د سخی پول کې دکان دی تقریبا د خودوریم درې کول کیږي چې باندې یو موږ هډې مشکلات ډېر تعریف ته او الان کې مو ته ډېر مطلب چې ټول سلام دوی مو سلام مرتوي او بو مو سلام مرتوي او سکنه مو شمو چې درې مې غو سلام می ګوډي باندې شوی د ډېر خراب دی ځکه چې انتهای تعریف ځکه چې موږ در باندې شوی او تقریبا موږ مو بیمار شي یا موږ بل مړ شي موږ نه شو غره داسې سره جدا سره نه شو سوالای او بار د اجرم غچاو خراب وي چې موږ کورو لردو غنام خراب او د دې انتهای مشرت موږ مخشوي وي چې به مدد جره خبره ته حل نه راو بوسي
زمانو زاهد از سخول سدون کيم کم اس کم 3 کال یې وشل چې دا بند کنا سلور طرفه چې کم د پیازه باندې چا باندې سلور طرفه ترانسپورټیشن په باندې کې خلکو ته به باندې ډیر تکلیف ته کنا کم خلک چې کم د جام طرف ته درومي یا شګي طرف ته درومي یا پېښور طرف ته درومي کنا دغه پر چې کم د ایکسپورت وغیرہ وغیرہ امپورت چې کم شي نه کیږي د لګل نو هغه چې کم د بن شي دی بل دا چې کم انت شوکی پر اوې لپاره بیگ مسله چکم د کریټ شو دا اوې چکم د سامان شروړای مدل چې کم خلکو سیږي کنه دا اوې چکم د ترانسپورټیشن مسله غوته ډیره زیاته ده دغه وجه نه چکم د ستونزې د غوسه مخ شوې دي
کله مو چې دغه سیمې یو مشر نو پختل چې د سخی پول د لارو د خلاصولو په حق لمو چارواکو سره څه خبرې اترې شوې دي او کنه نو په دې اړه راته دوی وویل
نامه مقاصدار او د سپیشن کې وسګم او دا په روډ دی او بنکړې نه موټر جوړولاره بږي او نه بنیاد بریدي په دنیم کال وو دا سره تا وی پولو پټو باندې حکومت چکل مونږه او غوړو وی کولاو لازم واره ته وځروي چې زموږ شي سړک نه به کولاو کو زموږ څوک زموږ څوک نشته د دې ټیکټري موږ دې موټرې موږ سړک کې مرشو او لار نه کولاوي نو بس میرا باندې کې دا کولاو کړه د دې اجزان خلک برا دې ماشومان راځي بیماران راځي بګه او بس لار نشته او درسونه ډیر پیسې نه غواړي
د سخی پول د لارو د تړلو له وجې د مشکلاتو سره مخ شو د دغه سیمه د خلکو په حق لمو چکلا د ځای انتظامیه نظر واخیستو نو دوی دا د رس پل کړو چې سخی پول د خیبر جنسي یو داسې منځنۍ سیمه ده چې شاګیتانی پیښور جمرود بازار او ملاګورو تتری لارې تللې دي او اکثر وسلوالي د خپلو بریدونو تر سره کولو لپاره کاروي نو ځکه مو دا لارې بند ساتلې دي او تر سوچ په دې سیمه کې د امنیت وضع خشوي نه وي نو دا لارې به بندې وي فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره دا وخت په پیښور کې د ماسپخین درې نیمه بجې کې دوه کې دی لن خبرونه به د پامیر ساحل نه وورو
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په لیبیا کې د بشري وضعیت د لیدلو لپاره یو ډله استوي ده. امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پر داسې مهال د افغانستان په ناڅاپي سفر تللی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچن دي. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې عمومي سیکرتر امین خټک نن خاورو ته سپارل کیږي او چین امریکا ته ویلي پر تایوان د وسله نه خرڅوي کنه نو اړیکې به له خطر سره مخامخ شي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې زموږ همکار پامیر ساحل تاسو وړاندې کول. پر ډیری اسماعیل خان کې د تیر کال د سیلاونو لامل په سیمه کې د ګاید بند په نامه یو حفاظتي دیوال اغیزمن شوی او خطر دی کدا بند مات شو نو د ځایي خلکو ژوند به د خطر سره مخامخ شي. د دې ځای اوسیدونکو وایي چې په کار د حکومت ته ورته سمه پاملرنه وکړي. په دې اړه د سیمه نه د مشال ریډیو همکار سیلاب مسعود تفصیل راکوي.
د اباسین دریاب د سیلابونو نه د حفاظت په غرض سږ کلونه کم یوا پیړۍ مخکې پیرنګیانو د ډیر اسماعیل خان شار ختیځ کو تب لور ته د ګاډ بند په نومه یو حفاظتي دیوال جوړ کړای وو چې کوم تیر برانونو سیلابونو د چوالای نقصان کړای دی. په دا وجه د ډیر اسماعیل خان 2,00,000 اوسیدونکي د غټ تباهۍ او خطرې سره مخامخ دي. اسلم خان ډوکټ دا بند د دې شار د اوسیدونکو ژوند مرګ بولی او زیاتوي چې ذمہ داران دې په دا لړکښه نور سترګې نه پټوي.
دا سی ګاید بند دا تقریبا 1924 پورې دا بند جوړ دی. دا دې خان دا ژوند او د مرګ سوال دی که چیرې دا بند جوړ نه شو خدای دې ونه کړي چې بل کال بیا دغه سیلاب راشي نو ډی خان شار ته به ډېر لوی خطر به پېښ وي. دا به ډی خان کراچۍ پورې به ورسي. نو موږ د حکومت ته خواست
کلومیٹر پوغدواله ده اور افسوس خبر ادا دا چې انګریزانو دا جوړ کړو ډی خان ساتلو لپاره لیکن موږ دا بند پالل نه سن دي د حفاظت کوله سو او رسته سیلاب کې دی معنی او بو اٹیک کړو اور تقریبا 125 فټ حصہ ډیرا ډیمیج کړو.
د ډیرا سمیر خان یو بلو سے دنکای عبدالشکور په دابا راغشه په داران ژاغیږي
پکار دی چې دا کم اتیا کالو سے یو بند غا هغه د شار حفاظت کړ اوسم مطلب دی نو بندونو اوسم د عیشه دی پکار دی چې روپے حکومت اور کئی دیتے نور پروٹیکشن وار کی چے ہم خلقو بزر کی وے رہی یہ وشواس ہی اگر ہم ختم سی.
خود ڈیرہ اسماعیل خان پر پور ڈویژن دے او بخور ایگزیکٹو انجینئر واحد علی شاہ یائی چ خطرہ نشتا خلق دے بیغمشی پ گائیڈ بند با پ دوے رزق شے کار لگیا شی.
دچ کیم گائیڈ بند ہے پ دے بندے تے پیار دی خان سیٹ دے بندے منصر دے دا جا ویس کیم سیلاب رغلا ہوئی دے پوجا بندے تے نقصان رسولے دے کیم چ دا سیلاب سیزن رسی دے نا والا وال میجا دے دے پورا پلان کړی دی او نن مو ټکی دور ته ورکا ډر هم بیر کا ان شاء الله په دوی رزق شو نن نن ټکی دور چار شریکو او میرا د سیلاب د سیزن د رتلک ناوال اوال چې دای کنه دای ټیک کی خلک د بغام شي او هیڅ صدا سے خطرہ نشته
د ډیر اسماعیل خان وو سي دن کی یی چې گاډ بند نه یو زاید د ډیر اسماعیل خان شار د حفاظت زمين دای بلکې دا د دې شار یو ځینې تفریغا هان دا زکه ضروری دا چې د دې د ژغورنه په غرض د ګړندی کا دمونه واخستل شي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
مشال ریڈیو خبرونې پردې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیری هم واوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونه واورم.
هو ورشه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو اوري. کراچی کې تیر ورځ عوامي نېشنل ګوند مخکښ مشر امین خټک د زړه د ناڅاپي دورې له کبله وفات شو. د نوموړي ژوند او سیاسي هڅو ته کراچی کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی کتنه کړې او دا ریپورت یې برابر کړی دی چې د خدای بخلي امین خټک له غږه پیل کیږي.
ایم کی ایم او د ان پی مذاکرات چې د کراچی د ټول ورځ لپاره ډېر بهتر دي. زما خیال دی چې مونږ ایم کی ایم سره مذاکرات کوو چې په دوه خبرو، یو د پښتنو روزګار،
دا غږ د 50 کلن پښتون سیاستوال امین خټک دی چې د کراچۍ ولی هسپتال کې د مشال رډیو سره په مرکه کې په ناروغ وجود بیا هم پښتون او پښتانه یادول. امین خټک په 1950 کال کې نوخار ضلع په جلوزی سیمه کې سترګې غړولې وې. نوموړي په طلبه سیاست کې د برخې اخیستو وروسته په لومړي ځل کال 1980 کې د کراچۍ پټیل پاړې وارډ صدر وټاکل شو. کال 1980 کې د هغه وخت نېشنل ډیموکراټیک ګوند لوري د کراچۍ ډیویژن صدر وټاکل شو. کال 1994 کې د عوامي نېشنل ګوند سند څنګه مرستیال مشر او بیا په کال 1996 کې صوبایي صدر وټاکل شو. کال 2001 کې چې کله ارواخات اجمل خټک نیپ یا نېشنل عوامي پارټي جوړ کړه، نو امین خټک د دغه ګوند له مرکزی مشرانو او د اجمل خټک له نږدې ملګرو څخه وو. کال 2003 کې نیپ د عوامي نېشنل پارټي سره د یو ځای کېدو وروسته امین خټک د عوامي نېشنل پارټۍ سند څنګه مرستیال جنرل سیکرټري او په کال 2006 کې د یاد شوي ګوند مرستیال مشر وټاکل شو او تر مرګه په همدې وحده مقرر وو. د امین خټک د ژوند په اړه د ارواښاد همزولې سیاسي ملګری او د عوامي نېشنل پارټۍ کراچۍ پخوانی مشر قاسم جان داسې وایي:
امین خټک چې کله د ان پی د کراچۍ صدر وو، نو زه جنرل سیکرټري او یو ځم چې ډېرې خلې زلې منډې تړلې کړې دي. امین خټک چې کوم دی، هغه په هر وخت مطلب سلیریش گھنٹے سے کم دے پارٹی سرگرم کرکن ڈیر جات منگا ڈیر
د پښتنو محصلینو ډله یا پښتون سټوډنټ فیډریشن پخوانی غړی صحافي او لیکوال اجمل خټک کشر وای چې امین خټک یې د تیرو درې دیرشتو کلونو راهیسې ملګری پاتې شوی دی. نوموړی د هغه د ژوند او کار په اړه داسې وایي:
هغه که د غریب خبره کوله، نو هغه خپل او غریب و. د هغه یو غټه خوبي دا ده چې هغه عوامي سړی و. د ده ټول جدوجهد چې دی، هغه خپل نظریاتو او د اوچتولو د پاره او د لرو بر افغان د خېګړې د پاره ټول خپل ژوند تیر کړلو، د خپل ژوند قوم د پاره وقف کړو او د خپل ژوند کې د خپل ذات د پاره هیڅ ګټه ونه کړله. او هغه یو داسې مثال سیاسي کارکنانو د پاره پرېښودلو چې هغې د وجې نه د ټول عوامي نېشنل پارټۍ
د پښتون سټوډنټ فیډریشن یو بل غړی او صحافي زیو رحمان وای چې امین خټک خپل ټول ژوند سیاست لپاره وقف کړی وو.
ان پی
رنما سره سره هغه په دې کراچۍ کې سیول سوسایټي کې او په دې لیفټ مالکو کې هم ډېر مشهور وو. مزدور د ریکونو کې غټ کردار ده کوو او ورسره ورسره سندیانو سره بلوچانو سیاسي ګوندونو کې مغړي ښه تعلق کو.
امین خټک په بیلابیلو وختونو کې د فوجي حکمرانانو خلاف تحریکونو کې ژوندی رول لوبولی دی. نوموړی په دې لړ کې څو ځل جیلونو ته هم تللی دی. ایمارډي تحریک، ولی خان رهایی کمیټي تحریک او وفاق بچاو تحریک کې امین خټک نه ستړی کېدونکی کردار ادا کړی دی. امین خټک د 2011 کال د مارچ په 16 نیټه د زړه د ناڅاپي دورې له کبله له دې دنیا سترګې پټې کړې. کراچۍ کې د جنازې د مراسمو وروسته د نوموړي مړی د هغه پلرني ټاټوبي نوخار جلوزۍ ته نن سهار لېږدول شوی چې هم هلته به خاورو ته سپارلې شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تصوف سمانا لري
نفس پاکول او آغا پشایستو کوکیو باندی مزین کول
دا کوم لار ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډ لار ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانیت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي، بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی؟ دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای سي.
تاسو مشال ریډیو اوري. میزان چوک د کوټې له نامه سره داسې یادیږي لکه له پېښور سره چې د کیسه خانه بازار یادیږي. دا د کوټې یو ځانګړی او مشهور سلور لاره او د ښار د ورکړې درکړې مرکزي مقام دی. راشه نن زموږ له همکار نیاز موسی خیل سره د میزان چوک سیل وکړو.
دا میزان چوک دی و دې ته د کوټی زړه ویل کیږي. په صبح کې خلک په کوټه کې د بل ځای له نامه سره ولد وی او کنه، خو د میزان چوک نوم خامخا اوریدلی وی. راسي نن د میزان چوک سیل وکړو او له نږدې څخه وګورو چې دا څنګه ځای دی. د میزان چوک یو دکاندار دا سلور لار صدا سره پیژني.
زما نوم جهانگیر شاه، زه په خپل د رسی کار بار کوم. میزان چوک دا د وخت د انګریز د وخت صدا نن پرې شو سوی دی. میزان چوک دا ډېر مشهور چوک دی. دا چې د کوټې مین سنټر دی او زړه دی، او دا چې دا تقریبا د هر ملک او د هر ځای هر رقم انسان چې دی دا چوک له خامخا د بازار لري. تقریبا یو میاشت قدر مخکې یو انګریز راغلو، دا هغه سم خپل د پښتنو وکړه چې باید میزان چوک له څنګه راغلی. نو دا ډېر مشهور دی او موږ دا هغه ځای سره روان یو. د میزان چوک په نیت باندې روان یو چې میزان چوک له خامخا ځي.
د میزان چوک د یوې کوڅې اوسیدونکی یاسر علي د دې ځای د دوکانو او بلډنګو په هکړه صدا سیراته وویل.
کله نموش پیدا سوی دا روبای میزان چوک. میزان چوک دا کمبلونو دلته فروخ کیشي، دلته هر شی ملاویږي، پارزان بای ملاویږي، څنګه دلش مختور لاله سبزی منډي دی، لاله سبزی پارزان ریټ ملاویږي، او نور دلته چدی دا علاقہ خاص طور پر دا کمبلان د پاره ډیر مشهور دی. بلدیه پلازا چې دی دلته ګرد کمبلونه خلک مسافران راځي، د کوټ کمبل ډیر مشهور دی. لاله مختور لاله چدی بای سونار دکانونه دی، لاله نو ډیر خلک دلته نه خریداریم کوي.
د میزان چوک یو پیژندګلوی د دغ ځای د کتابو دکانونه دي چې خاص د چوک وسنګ ته لیدل کېدای سي. په دغو دکانو کې د یو دکان کارکونکو محمد اقبال درس کال په خو هغه وخت یادوي کله چې دوی دلته د کتابو خرڅولو کار شروع کو.
دا مخ کې کار پارکینګ و، اخبار فروشونه دلته پټړې کې ناستو اخبارون خرڅوله. جنرال زیولک چراله غل الټمنټو کې اخبار والو ته بیا را دغه وخت چې حکومت راځي وای دا زیونه مشبخه جوړو، لیکن دا دروسه پوری دا هغه ترکه چې کوکو دکانونه دي.
محمد اقبال زیاتوی په خوای کاروبار ډیر شو. لکوټی سره سره د صوبې لنور سیمو څخه چې بکل خلک د کتاب په لټون کې وو، نو دلته به لازمی راتلل. خدای وای
کاروبار نن سبا مزه نسته، تقریبا ډیر سرسو مخکې خل تقریبا موږ ډیر کتابونه راوړل، رسالې او دا موږ ډیر راوړل. اوس ډیر فرق سوی دی، انټرنیټ سو، کیبل سو، اوس هر ځای کې کیبل دی. خلک سره ټایم هم نسته، زیاتر هر یعنی جلسې جلوسې للی کې چې دماکي اصل ټارګټ دغه ځای خلک هم دغه بیری چې درته ناراضي. مخکې خو موږ ماشام در یو بجې پوری ناستو، اوس 8 بجې کې یو شی هم نه، موږ دکانونه بندوو.
د میزان چوک یو بل مهمه پیژندګلوی وی د دغ ځای د غوشي مارکیټ دی چې د صبح د غوشو تر ټولو لوی مارکیټ بلل کیږي. له سهار تر ماښامه دلته د کوشنۍ او لوی غوشي د اخستلو دپاره د خلکو تګ راتګ کیږي. د یو دکان مالک عبدالله خان وایي
دا خو د شپې ته کاري وسول د مارکیټ په دې کې اوس ګند دی د ګرد داچ کچری دی پکشي کې نه ګراک راتلی شي نه بل راتلی شي د حکومت هیڅ توجه نشته پکشي کې نه څوک چرت پکشي کې وي نه بل پکشي کې کوي.
د کوټي تر ټولو لوی بلډینګ او لوی پلازا د بلدیه پلازې په نامه په دغه میزان چوکی ده. په پلازا کې د سړی یا کمبلو سیډي کیسټو او اکس جوړولو سره سره نور کوشنی او غټ کاروبارونه هم ترسره کیږي. یو دکاندار چې ګړی خرڅوي د ګراکانو د چنې وهلو یا د نرخ د ښکته کولو له عادته سر ټکوي.
ما نام غلام سخی دی. اوس یو شی خبر ورو ده شی نه د 50 په بای کې په 10 په 15 په خرڅوي ګراکان خو مخاشینه او ګراکان توس شیل په وای 10 په 15 غواړي.
که تاسو اول وار کوټی ته را روان یاست نو لواره د میزان چوک د لیدلو پلان هم لزان سره جوړ کړئ. ولې چې د خلکو په وینا د میزان چوک په لیدلو سره د کوټی چکر نور هم دوچنده کیږي. نیاز مساخیر، مشال رادیو، کوټه.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال جوان سستونز لري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري اوس وخت شوه دی د اونیز خبرونه په ماسه تیر شو وتنه چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
ما تکیر شو وطن
زمانم دی محمد ابراهیم خان خیل دی او زو د سوات منګورې د محله خلق آباد اوسیدونکی او د موسی خان خیل شهید بخلی د جیو کوم رپورټر چې د سواد دغه مشر وو
چې ابراهيم خان لکه څنګه ستاسو ولې ستاسو د موسا خان خیل چې صحافي او څو کال مخکي ووجل سو کته سره توسه چې آیا موسا خان خیل چې کله وجل کېدی تر دې لمخه خود صحافت کولی آیا تر دې لمخه چې موږ د مرګ په اړه خبرې وکړو د لکه مشکلات سر مخامخ خود ته دمکی دړکې دا تر لاسه کېدی کنه
دا هو بالکل واضح خبره ده چې هغه چې په کوم وخت کې رپورټینګ کولو په سواد کې هغه لږ ټول دنیا ته معلوم دی او خاص کر بیا زموږ میډیا مرګرو ته معلوم دی چې په هغه وخت کې رپورټینګ کول یا په سواد کې اوسېدل ډېر ګران او هغه په هغه وخت کې خپل ژوند تیرول او خپل رپورټینګ کول او هغه ته ډېر ډېر دمکیانی او ډېر ډېر مشکلات مخې ته راغلو خو هغه د حشي لکه مخنیوي د ټولو خبرو کړو هغه وی چې د سواد زما ځمکه ده او زما مور د زده د سواد کې زه به د سواد د عوامو او د سواد د بچو د سواد سره چې کوم ظلم کیږي نو د دې به زه لکه مخنیوی کوم او هغه ته دا ښکاره خبره ده چې هغه ته سو سو پیری دمکنی ملو شوی او ترسل شوی هم دی
نو ابراهیم خان یعنی موسی خان خیل ته چې کوم دمکې ملاوېدلې ترلاسه کېدلې دا به د چا له طرفه وي یعنی هغه وخت قوت سی وو یا طالب وو یا هلته حکومت وو یا فوجانو چا به دته دمکې ورکولې
نو هغه واضح او ښکاره خبره ده په دې دنیا معلومه ده خاص کر موږ سره اکیان ملګری او دا سواد خلک ته معلوم دي چې دلته خو یو ډرامه سیستم روان یو ډرامه وا او په هغه باندې زموږ کم سینیر صحافیان چې هغه تیم موسی علم کړی وو چې راز ماته دې طرف نه دا ځا تر چل ملاویږي او دوه تر تر کوي هغه خبره واضح خبره باندې خو موږ ټول پوه یو خو دې شو په دې باندې ځکه نشو ویل چې هغه د خواغه لکه نه تعریبو نه دغه یو ډرامه روان او ډرامه انداز کې سواد کم اپریشن یا د سواد د کم مشکلاتو سره چې زموږ مخ ته کم دغه چې یو ډرامه انداز او ډرامه ولته یو د پیرم ستوري او هغه وشو او ختم شو.
اوس داسې راتوی چې موسا خان خیل ته چې کومې دړکې ترلاسه کېدلې، ها به په ټلیفون باندې ولې، مخامخ ولې، په کوم شکل کې به ولې؟
نو هغه په ټولو شکلونو کې، مخامخ وته ویلی شو، په ټلیفون وته ویلی شو، بیا کارسل شوی هم دی، کېناستلی هم دی، دا ټولې څومره دړکې یا څومره دغه چې شوي دي هغه سره عام نسام نیم شوي دي او داسې هم شوي دي. بیا خاص کر زبا دا خبر وکم چې دا خپل وطن د فارزان خرصم نه کوغه ته د پیسو اپروشو د دمکیانو اپروشو خو هغه وې چې نسو پوری زما په وجود کې وینه یې د وینې یو قطرې لګما کې سایي او زو جو نه نو زو په خپل سواد سودا ونه کم. نو هغه په دوه سیزونو دوه نه غو په دریم سیزي واغ چې ما شهید کړ شو او په دې مونږ فخر غنو چې هغه د شهادت مرګ
ابراهیم خان د موسا خان خیل ته استاس وایسته چې دمکی تر لاسه کېدلې لده ځخه باغو چې دمکی ور کولې کاغه د طالب په شکل کې او کا د حکومت په شکل کې او کا د نامعلوم خلکو په شکل کې او هغه بل د غشتنه څواله
دته به دا ویل چې راته د خپل تا کوم رپورټینګ کې نه دا رپورټینګ تاسو یې نه مهرباني وکه مونږ څه وایو دا وایا هغه ویل چې نه چې په سواد کې څه کېږي کاغه دواړه اخته کېږي که ستاسو له اخه کېږي او که د هغه خوا که د خړو جامونه کېږي او که د تورو جامونه څه کېږي حقیقت چې صحیح زه به هغه ویلی یم. دوی وایي چې نه زمونږ چې مونږ چې څه وایو دا ته وایه. نو غټه مسله د حق ویلو وه.
شنو بیا داسې یعنی ستاسو یاد دي چې دای تر دې لمخه چا تر وژل کېدو لمخه چا تښتولی وي یا وړی وي یا بل حالت کې دغه کړی وي داسې یو حالت جوړ شوی و کنه؟
بالکل دا هغه سره ما او تاسو ته وخت نه دی وضاحت وکړو چې دا درې واړه سیزونه چې کوم دي دا هغه سره شي په ټلیفون وته شوي دي دم کې نه ګاډي پسې راغلي دي پای کې تر سر شوی دی بولې دی تر سر کړی دی
یعنی دا بول والا کلش یعنی کدا بول والا لس تفصیل راکې څنګه راغو څنګه بوز دی چرته بوز دی
یو زو په هغه وخت کې لکه خکته ما کوم دا درې میاشتې چې کله شهید کړ شو کنه او نو مونږ خو د دې د وجه نظم خکته مو جی په پېښور کې مو ما درې میاشتې ما خو درې میاشتې پس هغه بیا د په شهادت په دغه کې هغه ولیدو خو دوجه ټلیفون باندې به زمونږ رابطه مابطه کېده کنه.
نو اسې یعنی دا ټولو حالاتو زه دړکۍ زخه له تښتونې سره او د مرګ چې کومې دړکۍ بیا هغه ترلاسه کېدلې نو اسې په کور کې د بیا نفسیاتي کیفیت څو ژوند یې څنګه و په تکلیف کې به و څنګه و د کور سره کیفیت یې څنګه و؟
نو د کور کیفیت او دغه دا خو دا خو هغه ته ښکاره پته و چېرې که زونن دی او که سبا دی زومرم کنه. نو خو دا و چې لکه کور نو هغه خو په صحافت پسې ځان لکه د کور نه شړونکی کړو لکه په دې خپل منګوره کې هغه جو کور ته به ډېر کمتر چې دس پندره بیس ورځې پس په هغه نیمې ګنټې د شړومن ټوله کور ته راغی د هغې مور لیدوله او نور هغه چېونه په دفتر کې هغه چوبیس ګنټې په دفتر کې به ویستلې د هغه چې کوم ښه ښه ملګري وو ښه ښه دوستان نو په دې ورځو کې هغه د هغوی نه رور ورې چې د خپل مرګ لیدلو ده ته خو دا معلوم و چې یاره دا سړي دا ظالمان چې دي دوخو ما نه پرېږدي خامخا به ما وژنې لکه هغه ته خپل مرګ معلوم و او ښه خبر و چې زمرم خو نه د هغې باوجود د هغه ضرورت او د هغه هغې دغه ته سلام کوم چې یو سړی ښه خبرې چې زه مرم نن دی او که سبا دی ګنټه پس دی چې زه به شهید کېږم او هغه د هغې باوجود هم په علاقه کې وخت تېری او دغه کې ښه ورته ښه ښکاره پته چېرې د دې داړه ښه به زه مرم کنه.
ښه نو ابراهیم خان کله یعنی موسا خان خیل چې کله وژل کېدی دا په کوم تاریخ باندې په کومه نیټه باندې په کوم کال کې او په کومه ورځ باندې یعنی په کومو حالاتو کې دی چې دی هغه ووژل شو؟
دا خو دې امن معاهده کله وشوله لکه زه دا خبره پارځ کې کوم چې را مونږ سره په امن کې وکړه او په امن کې په دې وکړه چې هغه د ټولو ډرامې نه خبرو د دې ټولو لغه نه خبرو هغه به دا ډرامه خامخا په دغه شپه نه شرکوله دلته کې د امید میر صاحب هغه پروګرام کیپیټل ټاک نو په هغه کې هغه ډېرو خلکو ته ویلو چېرې زه به نن یو دماکه کوم ټوله دنیا به جوړه کوم خو هغه په مړینې وکړه په شهادت یې وکړه هغه دماکه ټوله دنیا به جوړه کوله. نو هغه په 18 فبروري 2009 کې شي
یعنی ابراهیم خان چې کوم عیني شاهدین دی غولې دلې دی د د وژلې څنګه و وژلې
نو د کومې پوری چې مونږ ته علم دی د کومې پوری چې مونږ ته اطلاع دا سورس دی د کومه ته تلو د امن د ریلی د سوپی محمد صاحب نه تحریک هغه کوم دغه چې نو هغه له تره او دې چلته کې جلسه مل څه ختمه شو نو ټول میډیا ملګری او ټول میلمانه په هغه وخت کې راغلو شاید کېدی شي تاسو مو یا که تاسو نو تاسو نور ملګری وو ټول میډیا ملګرو سره دې ملاو شو او دې د موټي ګرون نه چې دې نو دې جلسه غره بیا غوښه دې دلسګان دی وړې شوې ده او د وړو نه پس نیمه ګنټه یا ګنټه یا پاو سات پس د دل لاس چې خریړې کلی وته وای د تحصیلي مټه د برس وه تحصیلي مټه خریړې کړې دې مټې نه تقریبا دو تین کیلومتر فاصله کې چې د دل لاس بیا هلته کې په مین روډ باندې پروت او مړی غورځولی و لکه روډ باندې.
نو ابراهیم خان کله چې موسی خان خیل یعنی تاسو وایئ چې بیا ووژلې د هغه وخت کې د بدن چې کوم دغه آیا د وهلې ټکولې دی یا په ګولۍ څنګه وشته یو دا څنګه دغه
ده خو جی لکه په ګولو لګېدل او نو خو بیا پوسټ مارټم راپورټ هم تک موږ نه زغ کړو ګولو لګېدل او 39-40 د دې لګېدل جی لکه یو مټ باندې یو ګولې لګېدل په دې ګس مټ باندې مو ګولې او په خې مټ باندې او په یو خپل په ګس خپل او په خېخ په ورته ما په خپل بیا کتل یو یو ګولې په دې لګېدل او نور دې په سر او په سینې نه سینې باندې دا کم چیست په دې باندې دې وشته خټولې د شانې وشته یمخنه هغه نه دی وشته لکه ټولې د شانې وشته.
ابراهیم خان یعنی د وشل کېدو وروسته تاسو خپل کورنۍ په دې نتیجه رسیدلې چې دوی که تاسو ویلای يم نسې کنه خو اصل قاتل تاسو ته معلوم دی چې څوک دی؟
نو اصل قاتلان خو دا ټول دي په یوازې زما ضرور نو د ټول سواد د عوامو قاتلان چې دي زمونږ د خطه بخلي داسې مرونه چې دي ډرامې دا کم مشران چې دي دا ټول قاتلان دي زمونږ د ټول سواد
یعنی تاسو اشاره سیاستدان طالب فوج دې ټولو ته ده؟
نه نه ټول دي دا خو چې څومره په دې ګیم کې شامل دي دا کم چې په دې ډرامه کې دي دا خو یو ډرامه و کنه دلته خو طالبایزیشن او یا څه دغه خو نه و دا خو یو ډرامه جوړه شو په نقشه باندې او په نقشه باندې دوی خپل ډرامه ختمه کړه نو په دې کې ټول شامل دي لکه زه خو دا وایم یوازې زمانو زمونږ د ټول سواد چې څومره بچی شهیدان شي څومره خویندې څومره نیندې څومره بي ګناه خلک الله دې ټول ګناګار دا کم وا د وختي خلک چې هغه خلک ته او کار خبره دا ټول میډیا ټول دنیا ته پته ده او ما ته ډېر مرګري اکثر وایي ته دا خبره ولې غن زم زم مرګ یې ګنو نو موږ سره بل څه نه کوله موږ به وژنې خو حق په وایو ان شاء الله حق زمونږ په خټه کې دی او د حق आवाज بشته او د سواتی او مو د خپل مور د خاورې لپاره.
ابراهیم خان چې تاسو کوم خبره کوي چې کله د موسی خان خیل د وشل کېدو وروسته آیا د ماشومان وو هغه په کوم حالت کې دي؟
نو اخو جی کویدن واده هغه نو خو زمون مور دا او کار دې رونه دي نو بس هغه مور غریب لگا ذهني لگا دغه دا او خاغه تاسو اکثرون بار بار لکه تسلی ورکم خو بیا وته دا ما شاغه ته کم لکه مرګ ملو شه زمون ټول تسلی دادا جی ما خو تاسو ته وخت او ته وسم چې زمون سره الحمدلله ټول دنیا دا هغه غم چې دا شیر کړه دا هغه يهودي دې کې هندو دې کې سیک دې مسلمان دې کې انګريز دې کار مزه خو چې په نوم انسان دې هغه زمون سره زمون په غم جوړلې نو په دې باندې موږ فخر ګڼو لګا دا موږ نو وایو چې هغه زمون نه جدا دې لکه موږ دا وسم غوړو چې نن موږ ژوند دې هغه نوم دې نن نو ځکه لا پسته زمانه دا په نوم ته پوس کې خدا هغه نوم وسم ژوند دې نن موږ فخر کوم په هغه باندې چې موسی شاد
اسی تاسو دې مور ذکر وکینو د موسی خان خیل مور ترکمو کیفیتو تریږي
زمون مور غری و هم پدې باندې لکه دغه دان مون هغه د سوچونه کې چې مون خو چا سره داسې بد نه دي کړی مون خو چا سره داسې غلې دي کړی چې مون سره ولې وشو هغه ته زه مور دا یوازې مون
نه چې کله یعنی ابراهیم خان کله چې یادوي نو څنګه یادوي کینند مور جذبات احساسات وی څنګه یادوي څنګه په ذهن کې راځي څه وای
نو خو افسوس کې چیرې په څه کې لړ اولې لړ کنه خو بیا هم مون چې تسلی کو بیا هم دغه فخر کې چیرې زمزه شهید شوی دی زه تا اکثر لا خانم زم خیر دغه غلطه وری کی کار سو کی کا ای ټو زیډی دا نو هغه چې نا هغه شهادت په موږ نه خراب او هغه شهید دی نو هغه تم فخر کوي خو بیا مور مور لگا دا ورنا هغه دغه ته لګ دغه کیږي
په ما تکیر شو وطن خالو نو تقبل دے میں
مینو نے والا لکھ دیوال